د مشاله ډیو په یو بلګړی کې خپل قربا سره لمومن سلامونه منی بخښوي. درې بجې په دې غړی کې په تاسو ته یو شمېر راپورن لرو. یو پکې دا هم دی چې د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکښ هغه خوشی کړل شوی دی. دغه راځه په شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او په پاکستان کې د پټرولو د بایو په لوړېدو راپور لرو. ورسره پې تجزیه هم لرو خو تر هڅه مخکې له بشرګو خبرونه.
سند هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر ته اورول شوی عمر قید سزا ختمه کړې ده. په کورمه کې درې کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبان لخوا له شپږم ټولګي پورته د جنکۍ او ښوونځیو بندولو له یو میلیون زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې کړي دي. د خبرونو تفصیل. سند هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله قاضي طاهر ته مخکې اورول شوې سزا ختمه کړې ده. د روان کال د مارچ په 2مه په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت قاضي طاهر ته عمر قید سزا اورولې وه. پر هغه تور و چې د تقریرونو له لارې د پاکستاني ریاست پر ضد خلک پارولي او امنیتي ځواکونه یې بدنام کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن پر ټویټر لیکلی چې د قاضي طاهر په بر کېدو خوشحاله دی خو د پی ټی ایم د ټولو غړو پر ضد درج مقدمه ختم شي. د کورمې چارواکي وایي یو ځایي قومي مشر او دغه دوه ملګري په هدفي برید کې وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې 1122 مشر اشتیاق حسین بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 15مه په کوټکی کې وژل شوی ملک مومن خان او ورسره یې ملګري لایق خان او یونس خان وو. د قومي امن شورا غړی مومن خان په دې وروستیو کې په بلدیتي ټاکنو کې کونسلر هم منتخب شوی وو. یو بل ځایي قومي مشر قیوم منګل د جون په 15مه مشال ریډیو ته وویل که حکومت د هدفي وژنو مخه ونه نیسي دوی به مظاهرې شروع کړي.
کوم خلک په دې کې لاس ککړ دي هغه د حکومت پاته دو د تشدګردي تنظیمونه شته دي لګیا دي د کورمې امن خرابولو کوشش کی. حکومت په وخت د فورن په دې باندې اکشن وغوښتل شي او نور موږ مزید خپل خلک دا قسم کې ټارګټ کیلینګ تا نور نه یو تیار.
تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې او پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. په شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزن وهلي دي. د دې ځای د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمس الرحمان د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم په دوسلي او بل په میرالي کې په دې مزورون کې وایرس اخته شوی دی. هغه زیاته کړه چې نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین اخري ورځ ده خو په 8 تاریخ به بل داسې کمپاین پیلوي. پروان کال کې په پاکستان کې د ګوزن ناروغي لس پیښې رپورټ شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشره میشل باچ لیوای په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو چلند د ښځو منظم ځپل دي. هغه د جون په 15مه په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه کې ویل چې اوس مهال افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری ورځي تیروي. هغه زیاته کړه چې شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو بندولو له وجې یو میلیون او یو لک جنکۍ له زده کړو بې برخې شوې دي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه د افغانستان جمهوري او منتخب حکومت چاپه کړ. تر هغه وروسته یې پر ښځو د مخ پټول جبري کړي. په دفترونو کې ښځینه کارکوونکي کمی کړي او له شپږم ټولګي پورته یې د جنکو ښوونځي بند کړي دي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې پر سیویرو دونیتس ښار خپل بریدونه په داسې حال کې ډیر کړي چې د فرانس، جرمني او اټلي مشران کیف ته د ملاتړ خولو په یو سیمبولیک سفر ورغلي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر ویلي چې د نوموړي سره په دې سفر کې د جرمني چانسلر اولف شولز او د اټلي وزیر اعظم ماریو دراغی هم ملګري دي او د رومانیا ولسمشر کلاز لوهانس هم ور روان دي. مکرون ویلی چې د دې سفر مقصد اوکرين سره اروپایي همدردي خودل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په سویرو دونتس کې خواوشا 2000 ولسی وګړي بند پاتې دي. د اوکرين د پوز مشر ویلی چې روسي ځواکونه په یو وار په نه خو کې بریدونو ته زور ورکوي. برطانوي استخباراتو د جون په 14 ویل چې اوکرين خپل ډیری سرتیري له دې ښار وستل دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو وردل چې بشیر غواخ وړاندې کول په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. په روسي نیمه کې سروې اونیز خبرونه هم تاسو ته په تکراری بڼه وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم وردل چې سن های کورټ د پښتون ژوند غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر بری کړی دی. نن د مقدمه په وخت عدالت د ثبوتونو د نشټوالي له امله دا پریکړه کړی. د روان کال د مارچ په 2 نیټه په کراچۍ کې د ترګری زر دی عدالت قاضي طاهر ته عمر کې سزا اورولې و. پر هغه تور بو چې د تقریرونو لارې د پاکستاني ریاست پر ضد خلک پارولي او امنیتي ځواکونه بدنام کړي. خو قاضي طاهر دا الزامونه رد کړي او دغه راز د دې سزا پر ضد های کورټ ته درخواست کړې وو. هم پر دې موضوع لږه شیبه مخکې په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي خان سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
نو نن په کراچۍ کې سن های کورټ د پی ټی ایم د کراچۍ یو کړي قاضي طاهر چې د مولا طاهر په نوم هم یادې دو د هغه ته هغه سزا ختمه کړي او دغه د پریښودو امر یې کړی دی. کومه سزا چې د روان کال د مای دویمه په کراچۍ کې د ترهرګری ضد نمبر عدالت دویم هغه ته اورولې و چې هغه ته د عمر قید سزا اورولې و. بیا سمدستي پولیسو هغه نیولې و او د دویم مارچ نه تر وسه پورې قاضي طاهر چې دغه د کراچۍ په زندان کې دی. کده دې مقدمه په اړه منګه اوریدونکو ته وایو نو دا مقدمه په کال 2019 کې د کراچۍ په اټلری میدان ثانه چې کومه یادې کې پاغه کې تر چوي و چې په دې مقدمه کې د قاضي طاهر سره د پی ټی ایم چې کراچۍ نور کم غړي دي نور الله ترين دي بیا دلته محمد شیر مسجد او نور کسان دي هغه هم په دې کې چې کوم دې نامزدو یا دغه نمونه هم خو په دې کې صرف یوازې چې کوم دې علمزیب مسجد چې 2019 کې پی ټی ایم په کراچۍ کې یو غټه غونډه کړې و. دغه جلسې د پاره د پی ټی ایم چې کوم مشران دي منظور پښتین علي وزیر او نور هم راغلي وو. بیا پولیسو دا غوي په ضد مقدمه وکړه او د مقدمه وروسته صرف یوازې علمزید مسجد په کراچۍ کې ونیول شو. نو دا غو د خوشی کولو لپاره چې پی ټی ایم په کراچۍ کې مظاهره وکړه دا غیر وروسته بیا پولیسو په غو بل مقدمه چې د اټلری میدان تانه کې درج درشوه په 19 فروری کال 2019 کې کړی و. پولیس خو دا تور لګوي چې قاضي طاهر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد په دې مظاهره کې کوم دې د پریس کلب مخې ته چې کوم مظاهره شو په کی خبرې کړي. خو یاد خبره دا ده چې قاضي طاهر په دغه وخت په کراچۍ کې نه وو او هغه په ډیر اسماعیل خان کې وو. نو په دې اړه ثبوتونه چې کوم دي د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ او قادر چکنډاپور دی هغوی نن عدالت ته وړاندې کړي او بیا د پولیس سره د هیڅ ډول دا ثبوتونه یا نه وو چې هغه یا یاد عدالت ته چې کوم دي وړاندې کړي وي. د دغه لامل سن های کورټ چې کوم دي نه صرف دغه د سزا چې کوم دی هغه ختمه کړی دا بلکې هغه د خوشی کولو امر هم کړی دی.
دا راته وایي چې څه د غوی وکیل سو چې هغه به کله د جیل نه خوشی قاضي طاهر او بل دا چې دوی تعلق د کومې سیمې سره دی
کومنګ اوریدونکو ته وایو نو نن خو عدالت دا پریکړه کړې دا اوس چې قانوني کاروي چې کوم دا هغه روانه ده. دا غوی د وکیل قادر خان ډوکیټ چې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د غړو وکیل دی دا غوی سره زموږ خبرې وشوې. نو غوی چې موږ کاغذي کاروي کوو او د دې لپاره کوشش روان دي چې هغه د روانو دوه ورځو کې د عدالت نه چې کوم دی هغه را پریخو کو دي شي. کله قاضي طاهر په اړه باندې بنګ وای نو هغه د کراچۍ په سوراب بوټ کې چې کوم دی توسيږي او د کراچۍ د پی ټی ایم یو نامتو غړی دی او په هر ځای کې هغه موږ ګورو چې هغه دغه د غوی چې کوم مبارزه ده دا غوی لپاره په هر ځای کې مخکي مخکي وي.
د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښ قاضي طاهر د خوشی کولو او د امر په اړه چې کوم های کورټ کړي پاغي مو د نیاز علي خان خبرې واورېدې. زموږ خبريال په کراچۍ کې
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو، تیر ورځ په کورمه کې وسلوالو د یوځای قبایلي مشر په ګډون درې تنه وجلي او یو یې جوبل کړی. په دې ضلعه کې د ژغورنې د ادارې یو یو دوه دوه چارواکي وایي ملک مومن خان مسپخین محال د خپل ملګرو تر څنګ له پړه چینر د صدې پر لور روان و چې په کوټکي کې پرې وسلوالو برید وکړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. پولیسو د ناڅرګنده کسانو ضد مقدمه درج کړ او پلټنې یې پیل کړي. تفصیل د سیمې نه طارق رزیرا کوي.
په کورما کې د چهارشنبه پر ورځ نامعلوم وسلوالو قبایلي مشر ملک مومن خان له خپل دوه نور مرګرو سره مړ کړی دی. د ژغورنې ادارې ریسکو 1122 چارواکی اشتیاق حسین مشال لوډیو ته وایي تیر ماسپخین د حقدارې ملک مومن خان په خپل ذاتی ګاډي کې له پړه چینار د صدې په لور روان وو چې ور باندې په کوټکي کې وسلوال برید وشولو چې پکې د هغه په شمول درې تنه مړه
او یو بل ژوبل شوی دی.
مینټل پړه چینار روډ باندې څه نامعلوم افراد ګاډي باندې پیر کړی دی. اطلاعات مطابق واقعیه کې درې کسان مړ شوي دي او یو کس پکې زخمی شوی دی. مړو کسانو کې ملک ممین خان، لایق خان او یونس خان شامل دي چې د دوی جستی خاکی ریسکیو 1122 کوروم ٹی ایچ کیو ہسپتال سادی ته منتقل کړی دي.
د شاوخوا 500 کالو ملک مومن خان د نېشنل پیس کونسل تنظیم مقامی چیئرمین وو او هغه په بلدیاتی ټاکنو کې د کونسلر په څوکې هم منتخب شوی وو چې داسې د قبایلی مشر رجحان د سیمې امن او ترکه د سیاست په لار حاصلول وو، خو پرون یې وویشتلو چې باندې عام ولس خفا او په تشویش کې شوی دی. د بشرو ځای مشر کوي منګل مشال لوډیو ته وایي د ملک مومن خان له چا سره ذاتی دښمنی نشته، ولی بیا کومه خبره ده چې هغه لمن زیوړو. قیوم منګل دړکه ورکړي که حکومت د پیښې محرکات په ډاګه نه کړل او بلدا چې د قبایلي مشر قاتلانې ونه نیول نو احتجاج به پیلوي.
کوم خلک په دې کې لاس ککړ دي هغه د حکومت پاته دو د تشدګدي تنظیمونه شته دي، لګیا دي د کورمې امن خرابولو کوشش کی. حکومت دې وخت د فورن په دې باندې اکشن واخستل شي او نور موږ مزید خپل خلک دا قسم کې ټارګټ کیلینګ تا نور نه یو تیار.
بلخوا په کوټکی کې پر ځای مشر شوه وسلوال برید د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا په سخت ټکو غندلې او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا په علاقه کې قائم د امن خرابولو لپاره شوه او سره غوښتلې چې یاد پیښې ته شیا سنی رنگ په ورکولو حکومت دې ملوثتنانو خلاف کاروای وکړي. د دې ترڅنګ د منګل کمیټې مشر ملک منور خان منګل هم یاد پیخه د سیمې امن خرابولو یو سازش بللې او هغه پر ځای خلکو غږ کړي چې څوک دې یاد مقصد په کامیابیدو کې مدد کوونکې جوړ نشي.
موږ به ان شاء الله پر امن وسیګو، موږ به د صبر او د تحمل نه کور وخلو. دا وړو کې غونتی پیغام دا ټولې د مودي زیاتری منګل نونی ساتر اسلام آباد پوری څومره کوم چې پروت دا ټول کوم ته مې دا پیغام دی او دا پیغام چې زور کوم د مکمل د کوم په مشورې سره ور کوم مکمل کوم مشور سره در سم موجود دی.
موږ سره په دغړه د پولیسو ځای مشر محمدی خان خبرې وکړي او نه د ضلع انتظام مشران ور ته خپل دریس راکړو. البته یو امنیتی چارواکي د نمنه خودلو په شاد مشال لوډیو ته وویل پولیسو تحقیقات پیل کړي او کوشش کوي چې د پیښې ذمہواران زر تر زره د قانون منګولو ته وسپاري. که څه هم د یاد پیخي ذمہواري چا په خپل سر نه ده اخستې، خو تر دې مخکې قبایلي مشرانو د وژلو دغه رنګ پیخو مسؤلیت سو وارې تحریک طالبان پاکستان منلې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
دا مشال رادیو ده.
مشال لري ته غوږی سره دونکو په شمالي وزستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزړ ناروغي وهلي. د دې زید صحت څنګه چارواکي وایي چې یو ماشوم په دوسلیو بل په میرلي کې په دې مزورون کې وایره سخته شوې دي. دی وایي نن په شمالي وزستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین اخیری ورځ ده، خو په وشتمه نیټه به بل داسې کمپاین پیلوي. په روان کال کې په پاکستان کې د ګزړ ناروغۍ لس پیښې رپورټ شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال عمر ورغزیره کوي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرسیال مشر ډاکټر شمس او د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان هم د پولیو یا ګزړ ناروغۍ ښکار شوي. چې د سره د غلطه روان کال کې د ګوزړ ناروغي لس کیسونه پورا شول. دو یوای چې رزمک ډویژن تحصیل دوسلی د دولس میاشتې ماشوم او د میرعلي د یولس میاشتې ماشوم د ګوزړ ناروغۍ نه مازوره شوي. روان کال پاکستان کې د پولیو لس مثبتې پیښې ثبت شوې او دغه لس وړه مثبتې پیښې شمالي وزیرستان کې شوې. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس وایي چې د غلطه د ګوزړ ناروغۍ وایرس خور شوې، ځانګړي مهمونه یې وکړل او لګیا دي چې د پولیو وایرس خورېدو مخه ونیسي.
اول کیس چې روغلی دا ایټم نه ونسا هیسا پیری میژ درې کمپنی نه وکړل کوشش وکړو چې هر بچی ته ویکسین ورسی. نن اخیری ورځ دو د ای پی وی انجکټیبل ویکسین چې کوم د پولیو ولې دی سپی میژ د 27 تاریخ نه یو بل د پولیو کمپین کی چې پولیو کیس روشي بیا ضروری شي چې یو بچای چې دا په میاشت دوه ورځې د پولیو کترې دوی ورکړل شي. د شمالي وزیرستان مشونه علما کرام صاحبونه ته کښونه ته خواندې ماندې ته ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله مې شتیم در سي توستا توس د بچونو ته روبو صحیح چې دا ویکسینیټ کیږي. دا نه خواسته داس بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چېتا مېر پلور غلای کړی وی او ویکسین یې نه وی ور سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي.
د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې شمالي وزیرستان کې د نوي کیسونو راتلو وجا د غلطه په مهمونو کې د ولس ادم تعاون دی. خلک لا هم د پولیو ساسکو پاړه منفي سوچ ښکار دي او په ډیرو سیمو کې په وړاندې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړل شوې چې په دروغو د ماشومانو په ګوتو نشانونه لګول شوي. دغه خبره مشال ریډیو ته په سیمه کې د پولیو ټیمونو کارکوونکو هم منلې چې د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد دوی په مخکې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړې او ورته یې ګوتې شنې کړې. دوی ویلي چې په ډیرو سیمو کې انکاریان زیات دي، مایندې پلاران ورسره مرسته نه کړي چې انکاریان ریپورت کړي نو ورته خاندانی دشمنی جوړیږي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی او مرستیال کمیشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوس یې د غلطه ځانګړي د پولیو مهمونه پیل کړي، هڅه کړي چې ماشومان د پولیو قطرو نه محرومه پاتې نه شي او په سیمه کې خور شوې د وایرس خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر،
مشال ریډیو بنو. مشال ریډیو ته وګورئ، عمر وزیر د راپور تاسو او وړاندې کړ.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو، پاکستان حکومت یو وار بیا د پټرولي مصنوعاتو یا تیلو په نرخونو کې اضافه کړی چې په نتیجه کې د پټرولو د یو لیټر نوې نرخ څه کم و 240 روپۍ، د ډیزلو څه د پاسه 230 او د خاورو د تیلو د یو لیټر نرخ 211 روپۍ ته ورسید. په تیرو شلو ورځو کې درې وارې د تیلو نرخونو کې اضافه شوی چې له وجې ولسوای له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي. حکومت بیا وایي د خلکو د مشکلاتو احساس لري خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د تیلو نرخونه سیوا کول یې مجبوري ده. په اړه تفصیل خبریال غلام غوستر کوي.
د خزانه او پاکی وزیر مپتا اسماعیل تیر شپه یو ځل بیا په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان وکړو او د تیر شپې د 12 بجو نه په پېټرول پمپونو کې نوې نرخونه عملی شوې دي. د خزانه او پاکی وزیر وویل چې د پېټرولو نرخ 40 روپۍ زیاتوي او د نورو پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه هم زیات کړل.
24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی.
83 روپے 3 پیسے زیادہ ولو سر بعد پیٹرول نرخ 233 روپے او 90 پیسے شی. دا ڈیزل قیمت پہ یو کم 75 روپے زیادہ ولو سر سد پاسا 233 شو. دا خاورو دا تیلو قیمت سد پاسا 90 روپے زیادہ ولو سر سد پاسا 211 روپے شو. مونگ تا معلوم دا چی دے سر گرانی رازی خلکو ته تکلیف وی خو مونږ مجبور یو. دوی ملاره د تباہی وا او مونږ به هیواد هغه لوري ته نه بوزو.
اسه مہنگائی بھی ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا، ہم صرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے.
په تیرو شلو ورځو کې دا دریم ځل دی چې وفاقي حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې دا ډول لویه لویه اضافه کړې ده، او په تیرو شلو ورځو کې د پیټرولو د یو لیټر نرخ 4 روپۍ زیات شوی دی، او د پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو د زیاتوالي سره په هیواد کې د نورو خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي. د ګرانۍ په وجه اولس هم په بیا بیا له حکومته د ګرانۍ د کمولو غوښتنې کړي دي، او د پیښور قومي جرګې لخوا هم په دې لړ کې غونډې او احتجاجونه ترسره شوي دي. خو په اسلام آباد کې تیره شپه د خزانې د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل سره په شریک خبری کانفرنس کې د پیټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وویل چې د هیواد اقتصاد دا مهال د پیټرولیم مصنوعاتو په سر نوره سبسیډي ورکول نشي زغملی، نو په دې وجه یې دا فیصله کړې ده.
کہ ہم تقریبا 9 ملین ٹن پیٹرول ہر سال امپورٹ کرتے ہیں اور 8.8 ملین
مونگ ہر کال 9 ملین ٹن پیٹرول او 8.8 ملین ٹن ڈیزل درآمد کوو. د نړیوال قیمت سره سم کمون د دې نرخ نه زیاتو، نو هر میاش بپری د خزانی نه 100 اربه روپۍ سبسیډی ورکوو، یعنی په یو کال کې بپری 1200 اربه سبسیډی ورکوو. اوس 1200 اربه څومره لوی رقم دی؟ د دې اندازه داسې ولګوئ چې د ملک ټول د دفاع سالانه بجټ 1500 اربه روپۍ دی.
اس ملک کا دفاع کا کل بجټ جو ہے وہ 1536 اربه.
یاد دی وی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د غوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال د پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او په هیواد کې مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ په سر په موجوده اتحادي حکومت نیوکه کوي، او دوی وایي د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې دومره زیاته اضافه داوی د 3.5 کلونو په تیر حکومت کې هم نه وشوي. خو موجوده حکومت بیا د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت په پالیسیو نیوکه کوي چې د اقتصادي ثبات لپاره کوټړي تګلارې نو جوړ کړي.
مشال دې ته وګورئ چې د غلام غوس راپور موارد همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت په یو میاشت کې په دریم وار د تیلو بای لوړې کړې دي. د دې هیواد خزانه وزیر د جون پر 1500 منټه په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال د پټرولو، ډیزل او خاورو تیلو په قیمتونو کې د جون ل 14 یعنی لنن څخه د زیاتوالي اعلان وکړ. پخوانی او وسنی حکومت تونه چې کله هم د تیلو قیمتونه زیات کړي، نو د ریزي خپل کړي چې دا ګام یې د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه د پور پروګرام بحالۍ لپاره پورته کړي دي. IMF په 2019 کال اسلام آباد سره د 6 ارب ډالرو د پور تړون کړی وو، خو د 2020 کال د جون په میاشت کې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې د پور ورکول ودرول. په شرطونو کې مهم هغه د تیلو قیمتونه زیاتبل وو. د پاکستان حکومت خلکو ته پر تیلو سبسیډي یا رعایت ورکوي چې اوس دا رعایت ختم کړی دی. پښتنه دا ده چې سبسیډي یا رعایت څه ته وایي؟ دا پښتنه زموږ همکار عبدالحق کاکړ د سوداګرو اتحادیې پاکستان چیمبر اف کامرس پخوانی مشر داروخان سگزینه کړی ده، نو هغه په ځواب کې وایي
دا مختلف شیان باندې حکومت چې دی هغه یو سیکټر ته ګټه رسوي. لکه د مثال په توګه دا ټیم چې پر تیلو باندې سبسیډي ده، نو د تیلو چې کوم اوریجنل قیمت دی هغه یو دی او دی سبسیډي بل ورکوي. ودی ته چې دی سبسیډي وایي په عام اصطلاح،
یعنی اصلي قیمت بل دی او حکومت چې دی هغه پر خلکو باندې بوج رانسی یا پر هغه سنت باندې پر دې بوج رانسی، نو دی د اصلي قیمت په لخپل جیب ذات څه پیسې پکې ورکې او هغه کست قیمت ورا کم کی کاغه د استعمالون کې وی کارچو داسې ده.
صحیح، بالکل دغه شی ده، بالکل دغه شی ده. لکه اوس حکومت چې دی هغه سر یا کات ورته وای دا د باندې څه امپورټ کوي، دلته یو کاشتکار ته په کم قیمت باندې ورکوي. د دې لپاره چې دی په خپل کرنه کې سره استعمال کوي او دغه څه جدید ته زیات فصل ورسیږي، او دغه سرکار چې دی د خپل ځان څخه تاواني سي او د کاشتکار ته ګټه ورسي چې هغه په کم قیمت ورسیږي او دغه فصل ډیر واخلي.
یعنی لکه اوس چې مور راسو دی تیلو ته په تیلو باندې چې حکومت خلکو ته رعایت ورکول یعنی په کم قیمت چې کم اصلي قیمت وي ولې ورکول حکومت؟
اصل کې چې کوم د پخوا څخه دی دا یو ډیر زوړ روایت دی چې حکومتو پر تیلو باندې لیوی یا ټیکس ایجاد لیوی د دې لپاره پرکشیر دي چې د دې کوم اصل قیمت یې هغه یوي د سرکار پر دې باندې ډیر پیسې اخلي خپل ټیکس زیات پراخي نو په دې باندې حکومت چلی دا یو د سرکار وس روان دي په دې تیرو شپږو میاشتو اته میاشتو کې چې د پخوا څخه برعکس دي پخوا به د سوچ چې په تیرو باندې به سرکار ټیکس اچاوي هغه به د ټول عوام څخه ټول دي اوس دا ټیم چې کوم پخوانی حکومت چې د تلو په حالت کې و نو هغه پر د تیلو باندې چې قیمتونه ډیر لوړ شو انټرنیشنل قیمتونه لوړ شو ډالر قیمت چې دی هغه پورته شو پاکستانی بې قدره شول نو تیل دوغونه زیات ګرانېدل چې دوی په دې حالاتو کې ځان نشو تکیه کولی دوی بجای د دې چې تیل ورسره پورته کړی وای دوی تیل انتهایی ډیر کښته کښېښول چې په دې کښته کښېښولو باندې خلک دا وګڼي چې دا ګوره د عوامو سره دومره زیات ښه کوي او د عوامو دپاره چې دی دا بوج پر ځان راولي نو دغه یو کار چې دی دا د پخوا په نسبت کې اوسني حکومت صرف د خپل ځان د بچاو دپاره د خپل ځان د ګټې دپاره دغه یو ګام پورته کوي چې په دې باندې چې دی شاید چې ساده خلک چې دی هغه په دې باندې پوه نه شي چې موږ د خلکو سره ښه کوو یا مې ښه نه دي کړي
په دې باندې اعتراض بیا ولې دی د دې رعایت ختمولو باندې د خلکو
اعتراض په دې باندې ځکه دی چې موږ چې کوم د باندې څه قرض اخلو هغه قرض چې دی هغه موږ د چا چې اخو هغه خپل یو بزنس پلان ورکو موږ چې مطلب آی ایم ایف ته ځو یا د آی ایم ایف بعد بیا موږ ورلډ بینک ته ځو ایشین ډیولپمنټ بینک ته ځو یورپین یونین ته ځو یا نور داسې ادارې چې هغه موږ ته قرض راکوي نو هغه ته موږ خپل بزنس پلان ورکوو هغه ته موږ وایي چې زموږ د پیسو ضرورت دی او زموږ په پلاني ځای کې یا په پلانه ځای کې په پلانه ځای کې موږ ته د پیسو ضرورت دی موږ دلته چې دی د خلکو د عوامو ګټه کوو په دې باندې نو هغه د چې کوم موږ ته پیسې راکوونکي ادارې دي هغه پر دې باندې اعتراض کوي چې تا خو موږ ته دا ویل چې موږ د غریب ولس د ګټې لپاره کار کوو پولیس د پاره نو سودا خو مراتی یافته تب کچه ده د دې څه ګټه اخی نو ځکه پر هغه باندې چې دی د دوی اعتراض دی دوی دا وایي چې دا باید دی چې مراتی یافته تب کا ته ګټه نه ورسیږي دا و کمزوري ولسته ورسیږي
شوزی
کی دویمه خبره ده
شادومه خبره تاسو وکي
دویمه خبره ده چې دوی په بزنس پلان کې څه کوم شی ورشولې دي هغه وځ د پیسې په هغه مت کې ګره
ښه اوس دې کې سوال دا دی چې دغه چې کوم اوس په پټرول باندې پیسې چې کوم نړیوال صندوق ته کنه آی ایم ایف ولې هر ځل مجدا اورو چې دوی په پټرول باندې د رعایت یا مراتو ختمولو پاکستان حکومت ته شرط دي په بل ځای کې د مراتو یا د رعایت شرط نه جوړ دي دا ولې
د دې په نورو ځای کې هم د مراتو د دې شرط نه جوړ دي خدا سي دي چې په پټرول باندې د مرات شرط نه شول ځکه دوی کوي چې د پټرول مرات چې دوی ورکې د دې سره چې دي هغه پر ټول شیانو باندې د اثر لویږي نو دوی دا غواړي چې کوم اکچوال پوزیشن دي دا هغه اکچوال پوزیشن مطابق چې دي دوی دي باید چې د خپل تینو پیسې واخلي او دوی چې کوم ودی ته بجلی په کوم نرخ تمامېږي ګاز په کوم نرخ تمامېږي ال پی جی په کوم نرخ دوی د باندې سره وړي بیا دغه باید چې په هغه نرخو باندې سي دي یا په ګټه باندې دوی ورکي دوی دا غواړي چې په کار د دوی کوم بزنس پلان ورکي دا په مقابل کې چې آی ایم ایف ودی ته هغه ورکي نو هغه ورته وایي چې ته زمرد د پیسې اخی کچیر ته په ملک دا شان دغه نگرانی جوړ کې پر دې باندې دومره ټیکس واخی یا د دې مراد ته خلکو څه واخی نو ته کامیاب کېدای شې چې د زما پور ماته راکې او کته بیا هم دغه مراد ورکه او زما پور دې اخستی بیا ته پر دې باندې نسیت وانه دی چې ته ماته زما خپل پور
دا و د پاکستان چیمبر اف کامرس یا د کاروباری خونی په خوانه مشر داروخانه څخه چې عبدالحی کاکړ ورسره د پېټرول بایول ولیدو په موضوع خبري کړې وي او وسمو داسې برخې ته رسیدلی چې لکه شپه کې درې نیم بجې کېدونکې دي. او د تاسو چې نن زموږ کوم مهم خبرونه دي نو هغه داري چې سن های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ قاضي طاهر بری کړی نن د مقدمې په وخت د عدالت د ثبوتونو د نشټوالي له امله دا پریکړه کړې. د روان کال د مارچ په دویمه نیټه په کراچۍ کې د ترګریز د یو عدالت قاضي طاهر ته عمر قید سزا اورولې وه. پر هغه تور وو چې د تقریرونو له لارې یې د پاکستاني ریاست پر ضد خلک پارولي او امنیتي ځواکونه یې بدنام کړي دي. قاضي طاهر دا الزامونه بې بنیاده بللي وو. د شوې سزا پر ضد یې هایکورټ ته درخواست کړې وو. دغه راز موږ سره بل خبر دی چې په شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزړ وهلي دي. د دې ځای د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمس الرحمان د جون په شپاړسمه مشالې ته وویل چې یو ماشوم په دوسلي او بل په میرلي کې په دې مزورونکي وایرس سخته شوي. هغه زیاته کړه چې نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین اخیری ورځ ده خو په وېشتمه نیټه به بل داسې کمپاین پیلوي. په روان کال کې په پاکستان کې د ګوزړ ناروغۍ لس پیښې رپورټ شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د برخې مشره میشل باچیل وای په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو رویه د ښځو منظم ځپل دي. هغه د جون په 15مه په جنیوا کې د بشر حقوقو شورا په 15مه غونډه کې ویل اوس مهال افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری ورځي تیروي. هغه زیاته کړه چې له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو بندولو له وجې 1 میلیون او 1 لک جنکۍ له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبان وایي د جنکو د تعلیم په اړه به د شریعت له مخې پریکړه کوي. اوس هم راځو سروې اونیزي خبرونې ته. دغه خبرونه چې تاسې په تکراری بڼه اورئ قربانۍ ملیح امیرزاده ده او پکې دا وارې میلمنه خالده نیاز ده چې خبریاله ده.
باغ صبر پست تر قامت پشتن پخمت سترین دے سدے
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې موزم علي امیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به يم. نن را سره په خبرونه کې لپې خبره خالده نیاز میلمنه ده. خالده د تیرو نهو کالونو خبريالي کوي. هغه د ټرایبل نیوز نتورک په نوم د خبری ادارې سره کار کوي. د ریډیو لپاره پروګرامونه جوړوي په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کوي او خالده دوا افسانی هم لیکل دي. د مذهبي یکجهته او امن پاړه دا غي یو لند استاویزی فلم دی او فیلوشپ لاندې په نړیواله سیالی کې دویم پوزیشن حاصل کړی دی. نن په خبرونه کې د خپلې میلمنې خالده نیاز سره دغه د کار ژوند او هلو زلو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو تاسو سر به خبرونه ته غوږی نو راځو خپلې میلمنې خالده نیاز ته چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین ده سړی مشه ورته وایي. سلامونه خالده.
وعلیکم سلام. څنګه خیر دی؟ مننه.
ډیر مننه. سړی مشه درته وایو زه بالکل خیمه. ستاسو صحت ښه دی؟
شکر دی الله کرم دی. ستاسو په خیر دی؟
بالکل خیر دی. نو خالده صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ. ستاسو سکیجول چې دی هغه خو کافی بیزی دی خو مصروفه یاست، خو موږ کوشش کوو چې ستاسو کار په نیمه ګنټه کې راون غاړو او ریدونکو به هم تاسو نه تپوسونه کوي. نو دا خو وایي چې خالده څوک ته د کوم علاقې سره تعلق ساتي؟
جی اول خو تر ټولو ډېر زیات مننه چې تاسو مالا مکرر کا چې تاسو را خبر یو کما. زه چې کوم دی خیبر پختونخوا نو خاص ضلع سره تعلق ساتم او ما په جرنالیزم کې خپل د ماستر ډیگری ترلاسه کړې ده او اوس صحافتي حالې ته کوم.
نو صحافت چې دی داغه سره تړلې چې کم تاسو بلکې د صحافت د زده کړو پاړه چې کم تعلیم دی تاسو حاصل کړی دی، تاسو اول نه په ذهن کې چې تاسو به خبريالي کوي؟
جی دا ډیر ښه سوال دی ځکه چې کله زه وړوم وړه مطلب دا چې کله ما میټرک کې وم نو زما به ریډیو ډیر زیات اورېدو. زما به ریډیو والا چې کوم ریډیو سره تړلي خلک وو آج زو هغه به زما ډیر زیات څه باغي هغه سیز اټریکټ کولم. ما به وی چې ما د پاره دا ممکن نه وای چې زه به داسې یو ورځې رازم بیا به زه ریډیو کې پروګرامونه کوم. خو زما ذهن کې وو زما شوق وو دې سیز سره. نو یو ورځې خپل کالج کې ما د خپل استاد نه تاسو کو چیرې زسین کولای شم چې ز د ریډیو حصہ جوړ شم. نو هغه ماته وی چې دا داسي اول بچ کم دی ته بزی یونیورسيټي ته بزی او ته دغه سي سبق وای او داغي نفس ته بیا کول شي چې ته ریډیو تراشه دغه سي پروګرامونه وکي.
نو خالدی دا سفر چې د تاسو د خبريالي نه هکاله په یو سوټکو کې به څنګه بیانوي زمونږ هغه اوریدونکي چې تاسو ته وګدي سب ویل غواړي د خپلې صحافتي تجربه پاړه څه خواږه څه ترخه هر څه راته وایي.
او هر څه درته وایم ولې نه، دا سفر دومره آسان نه و. دا نن چې ناسته یم اوس په ریډیو باندې پروګرام کوم یا پروډکشن کوم یا می کړی دي، نو دې تر تګ او بیا د خلکو لخوا یا کوم کورنۍ د هغې لخوا دا سیز قبل و دا دومره آسان نه و. کله چې زه شروع کړم نو تر دې چې زه به ته دا هم ووایم، خیر دې د خبره بل لږ شانتي کړی شي، خو زه به ته دا هم ووایم چې په شروع کې چې کوم دی یو داسې جینۍ د کلی یو داسې جینۍ چې هغې ته تعلیم ترلاسه کولو اجازه ته مین، تاسو بیا سوچ کولی شئ چې یو خو تعلیم اجازت نشته او بیا د میډیا غوندې فیلډ کې هغه جینۍ ته راتګ او بیا عملي کار کول دا څومره ګرانه باندې چې کوم دی، هغه خلک به ما رضا کړي وي او ځان د پاره ما لارې جوړې کړي وي. نو دا ډېر یو لوی سفر دی، ډېر مشکلات پکې راله، خندان پکې راله. وای کنه چې هغه کله یو انسان وای چې نه زما دې سیسل شوق دې زده کول غواړم، هغه لپاره بیا هغه کوشش کوي، مهنت کوي، سټرګل کوي، نو هغه بیا هغه خزوي کوي وی کوي څوک می هغه بیا یو مقام ته ځان رسول شي. سٹارټ کې ماته ډېر زیات مشکلات او زه چې کوم دې چې کوم زمونږه ټولنه دا هغه خلکو چې کوم دې لاسیز نه اکسپټ کولو، ایون زما چې کوم کور والا خلکو هغه چې کوم دې سیسل باندې زیات نو خوشاله. خو بیا وخت وخت سره چې کوم دی کله په دې باندې پوه شو چې دام داسې یو فیل دی، دا چې کله یو تنج صحافت تلاشي د خلکو څنګه آواز جوړېدی شي، څنګه د خلکو مسلې راپورته کولی شي، او بیا تا ته بیا چې قسمت هم ستا ساتھ ورکی کنه، لکه چې کله محنت کوي قسمت ستا ساتھ ورکی او ته یو مقام ته ورسې، تا ته کامیابی نه ملو شي، نو بیا کور والا هم چې کم دیتا قبول کی او د نورې ټولنې چې کم خلک دي نو هغه ته قبول کی.
ها خالدی بی بی کدا راته وایي چې د تعلیم اجازه تاسو خبر وکړه، د تعلیم اجازه چا نه درکو او په کور کې استاسو ټولو کې زیات ملاتړ چاو کو چې تاسو دې مقام ته ورسېده.
جی تعلیم اجازت داسې چې زمون په هغه ټایم چې کله ما میټرک وکړو هغه ټایم کې لسم چې ما کله پاس کو هغه ټایم کې زمون د علاقې نه زمون د خاندان نه یو جنۍ هم نه و چې هغه مخ کې تعلیم ترلاسه کړی وي، نو یو دغه سیز رکاوټ بل زمون لګي مالی ستونزې هم وي مونږ ته. نو خو زیاته چې کوم مسله و هغه دا و چې را ځینې کوي چې کوم دی مخ کې تعلیم نه ترلاسه کوي، نو زما مدد ما په خپل وکړو بیشک زما کامیابی کی زما د کور والا ډیر زیات لاس ته داغی نه بغیر زه هیڅ نه یم. خو په شروع کې ما د خپل ځان په خپل مدد وکړم، مدد کې داسې کو چې ما زه درته یم هغه ما داسې کو چې ما یو څو ټایم روټای ونه خوړه، ما ورته چې تاسو مال داخله کوي یني زه چې کوم دی بیسي روټای نه خورم،
چې
کله هغه دیسې ستو کته نو بیا مالا داخله وکړه. ها واو مالا داخله وکړه بیا چې کوم دی ما ډیر خو پوزیشن براتله، ما په فرست پوزیشن هغه څه مند نه سي ما ته چې کوم دی بیا لارې ساني دي، بیا یونیورسيټي ته خو بیسي اجازه نه هو، بس بیا دا چې ډیر ډېر مشکلات مې دا د تدریس په اړه سفر کړی دی.
صحیح. او دا دی خالدی تاسو ته ډیر سلامونه را روان دي، کاکر دی، عامر زمان نور دی، او نورم ډیر حیدر وزیری دی د واشنگتن ڈی سی نه درته سلامونه وی، تاج محمد داوړ دی. او ریدونکو کوم خاص پښتنه لره نو خامخا راته پری دی، خو د هغه چا چې په ټلیفون باندې وار نه ملاویږي نو موږ خامخا بیا کوشش کوو چې د فیسبوک نه ولولو او د خالدین نه تاسو نو کو. نو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لاین دی، ورته ورزو چې چا ټلیفون کړي دی او څه تاسو کول غواړي. ستړي مشي.
السلام علیکم ملیحه جان، تا ته او ستاسو پروڈیوسر ته او خلیدا ته په پښتنه مینا ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم. هله رحم چروغ جوړ او خوشاله وای او خا خبرونه دې بل کړی ملیحه جان.
ډیر مننه، سلامونه درته وایو بابر افتخار چې یو ځل بیا تاسو ټلیفون کړی دی او ستاسو پوسټ لره.
او مننه ملیحه جان، په نظر ماشه بیا دې ډیره ښه کپړیا غستی دي، نو
مهرباني
په نظر ماشه مننه غولن کلاس سره ډیره.
او نه خو اوریدون کی پکې میسجونه هم کوي وی میک اپ ته ډیر کړي دي او دا دې ډیر کړي دي نو سورته وایو.
ملیا جان بس جرمانه نو ملمانه ته کپڑے نہ کہ بس خالی ملمانه کا راضی خبرونه تا تنگاوی نو دست نہ ورتا وچ راز چتا بس زیوا کپڑا پپڑا کی دیتا و گرو ملمانه تا باور
کم بالکل بے ور کو خود دی وکڑی چ دس یو وخ راشی نو خالد بی بی تا باور شو ست پوس لری اب وچ دوی دوان خبر کی مان تا پوس نہ
بس سما دا خوشحال وسی کہ بالکل منی حجان دے خلید خورنا با خو زدا تپوس وکم چے حکور طرف نہ لکا دو سو چے یرا ما تا ډیر سٹاپیجز ډیر لکا خندونا وو نو دا سفر دا جرنی سنگ به مینټین وساتلا نو بل تپوس می دادی منی حجان چے آیا دو چ دا رپورٹنگ دا تر یعنی خبرونه کوله او سمرا ہیزیٹیشن ی مخصوص اول کا اکثر مونږ ګورو چې تر مونږ پختنی سیسټر دی چې خبرونه تر ازی بیا وای چې راځه با خبرونه څنګه کاوه مخبرونه به واخ مخ په وړاندې څنګه بوزم یا داس یو موضوع یو ایشو یا هغه ز څنګه ځای چرواکی تر رسوم نو کبه دار تر نه به چې مې نه جن زبر ډیر تشکر او مننده وغوښتم
ډیر مننه بابر افتخار ژوندې اوسې او کل پختنی دی ورزو خالد ته د تخپل خبريالي د سفر پاړه خودي خبرې وکړې نو ور بشو دی بل پختنی ته چې دوی پر رپورټینګ کې س ججکس زړه نازړه احساسو چې دوی کله خبريالي شروع کړه یا اوس پورې چې کم د دوی سفر دی نو هغه صورتحال پاړه به تاسو کو خالد تاسو سره به ویل غواړي پدې باندې
جی بابر افتخار ډیر زیات مننه بالکل شروع کې چې کله انسان یو کار کوي نو هغه ظاهر خبره دا کا کم یو کوي هغه صرف صحافت نه دی هغه چې کله یو نوې ځای تم لاړ شي نو هغه چې کم دی لکه شانتي چې هغه ته محسوس کیږي لکه شانتي یاره په ځل کې خامخا وي او بیا صحافت نو نه کار چې خلک کوي نو ظاهر خبره ده چې شروع کې دا سينو ما لګ مشکلات براته وو لګ اډې را یاره په ځل کې وي دا انسان او بیا چې کله انسان هغه کار کوي نو هغه سره هغه مختشي او هغه کانفیډنس لیول چې کم دی هغه ورسره روخ کیږي نو چې کله ته په یو فیلډ کې پاتې شي ستاسو مر کلونه پکې تیر کی بیا ستاسو ایکسپیرینس او شي تجربه دي چې بیا ډېر په خډول باندې چې کوم دی کارونه کولای شي
بالکل لکه شروع کې لک جې جې کې لک شانته پریشانی می مشکلات می تجربه نه نو ته خامخه تجربه چې ملاو شي بیا خو هرڅه آسان شي او لارم کولاو شي څنګه چې تاسو وایي نو خالدی را به شو ستاسو د کار پاړه به لک ته پوسونه کو تاسو خو اوسس د دې د مذهبي یکجهته او امن پړه د لند دستاویزی فلم سے مقابلہ وا د یو فیلوشپ لاندې نو کو وایې چې هغه فیلوشپ سو او پای کې تاسو بیا په لند فلم کې دویم پوزیشن حاصل کړی دی اول خو درته مبارکي وایو او کلګ را سره خپل دغه تجربه شریکه کې چې څه احساس وي
جی اول خو ډیر زیات مننه او زه په دغه چې کوم پوزیشن مې غوښته ډیر زیات خوشاله یم د زنه خوشاله یم دغه چې کوم فیلوشپونو دا د یو اداره ده بین الاقوامی اداره ده امپاور وومن میډیا نو هغه له خوانه چې کوم دی دا فیلوشپ د پاکستان د دې د مونږ چې کوم ملک دیرش داسې نرمنې وی چې مکه وی چې هغه پکې حساب اغستا اول چې کوم دی زمونږ با پمیاش کې یو ځل وینار کې دوه پاره کې به موږ مختلف تکلې چې کوم دی راکولې خودلې بیراتا چیرې سکرپټ به تاسو څنګه لیکي شوټینګ به تاسو څنګه کوي لکه ټول چې کوم دې سره متعلق کوم څه نو هغه به راته خودل او بیا دا غي نه وسته چې کوم دینو یو مقابله ټول چې کوم چا دی کې بخښ کوي نو هغه دې کې دستاویزي فلمونه جوړ کړ شارټ فلم جوړ کړ او پاره کې چې کوم دی بیا ڈفرنٹ چکم دے دری پوزیشنز پکیو یو ڈمبیو یو دویمو یو دریمو زما چکم فلمو نو اغا پا دی باندیو چی دا پی خبر یو دو خیان دی بی او اغی چکم دے دا دغه د پارکار کوي یعنی مذهب نه بالاتر هو کی اوی د دغه د پارکار کوي ځوانان دا ټولې د مختلفو مذهبونو او مذهبي هم اهنګي د پارکوي کار کوي چې کومه مسلې دي هغه دې ته نه ګوري چې دا کس د کوم مذهب سره تعلق ساتي هغه دې ته ګوري چې دا کس ته د مسله صدا یا هغه دې سیسټم هم کتنه کوي چې یاره زمونږ چې کوم ټولنه دا نو دي چې ولې کوم دا مذهبي انتها پسندیده هغه ولې دومره سی واشوي د کوشش کوي چې د غسیس چې کوم دی د دې د راکمولو کوشش کوي مختلف مذهبونو باره کې چې کوم دی یو بلتا هغه معلومات هم ورکوي لکه یو کس په یو مذهب دنه هغه وت خپل مذهب حوالی سره وایي چې زما مذهب کې داسې دي داسې دي دا چې بل کم کس ته نه ورته وایي چې زموږ په مذهب کې داسې دي بیا هغه دې ته هم کتنه کوي چې ځوان کول په امن کې څنګه کردار ادا کولی شي
نو تاسو ولې د دې موضوع انتخاب کو دی تاسو ته راځو خو یو اوریدون کی ټلیفون کړی دی هغه ته وار ورکو چې اسه تاسو لري سلامونه او ستړي مشي
السلام علیکم عادل تورایم د صدقوار مجری تحصیل علی زین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیر مننه عادل حسین اور چې تاسو په خبرونه کې ساغسته د اسه تاسو لري
اول خو تاسو ډیر ستاینه کوم چې تاسو د سی خستوري رولو بیا د سی رولو چې هغه ستوری دی بقایدانو زدینه دا پښتنه کوم لکه جنکه خدا جرنالیزم کې ډیر کار می راځي دا سوا جواز یې ردی جرنالیزم خو او بل پښتنه مدد ته تو کل رپورٹ جوړی دي ته څه پرابلم نه وی لکه دوه سخت او سخت ځایو ته بوتی او بل دا ټی وی سکور گئی کرر د سدی بارے کې عمل مو ترو کی او نو د سیاغه ته جنکه ډیر کار می راځي لکه څه کا پورا جرنالیزم تو پورا ډیر کار می جنکه دی بیا خو سر پښتنو کې مدیر راسته نه کو
ډیر مننه عادل حسین ورخ کول پښتنیم دی نو ورزو خالد بی بی تاجی خالد دوی وی چستا سو د دستاویزی فلم خو نه دی او بخې دوی وی چستا سو د صحافت کولو س وجه وا چې تاسو ځان ته دا فیلډ انتخاب کړی دی ځکه دوی وی چې جنکه ډیر کم دی میدان تر اوسینو س وجه وا چې تاسو راغلی س مسلې وی او بیا تاسو په دیم رڼا واچې چې تاسو ټی وی لپاره کار کوي کو ریډیو د لپاره
ادل سن ډیر زیات مننه سبا ول د دې خبرو کوم چې درسه سرکار کوم زه د تینن سرکار کوم نو تینن کې کوم دې مختلف کارونه کوم زه په ویب سټ باندې هم کار کوم او دې علاوه زه ریډیو د لپاره چې کوم دې ما پروګرامونه هم کړی دي او ما چې کوم پروګرامونه پروډکشن دې نو ما هغه هم کړی دي او چې کوم ستوریز نو هغه باندې زیاتره کارځه پاغي باندې هم کومه
په خبرونو
باندې چې کوم دي تاسو کو چې را زمو صحافت تر اتک غولي او شو ما وی چې او کتی شي نو زیاتره چې کوم زمونږه زنانه دي هغه استادې طرف ته دي او دا د ټکی زمونږه دي خلکو ذهن کې دا یو کانسپټ انټرو دي چې را زنانو د پاره چې کوم دي استادې دي رخصت دي بلکې پکار دي چې زنانه چې کله تعلیم ترلاسه کوي دي د وسندغه سایت تلار شي کو کته شي د دې خبرې ټیک تا زمون په ټولنه کې دلته کې زنانه خبريالانه ډېر زیاتې کم دي دا غیر ځنی وجوهات هم دي چې ولی ځکه چې خلک چې کم دي د خلکو په ذهن کې خبره جوړه ده چې ګني د خلک چې کم دي په شوبیز کې او په صحافت کې کم دي هغه اوس په ریفر کم خلک نشي کولای بلل چې خلک زیاتره خلک هم نه غني چې رځ نه کوي بلاري شي زنانه بلاري شي او بیا د کوم دی صحافتي حالې زلیو کی سما دراته یو د غدام چې مای چې زلک څه بدل کول غواړم بل چې کله زرا علم ما د صحافتي زکر الله سکی نو ما ته پته ولګی دا چې رسوم ضرورت ته زمون ټولنه ته چې زنانه چې کوم دی هغه راشي د ګری کو ته الله سکی خو بیا ډېر کم بلکې د نش برابر داسې چې عملی صحافت ته دي نو ما وی چې زبا کله ډیجری ته الله سکم او زم ما وړاندې نشو کوم د ریډیو سره نو دا یو څه وجوهات چې زړه د صحافت تل تر
ولګیم کار کوي خو دا تاسو چې کوم دا شارټ فلم یا لند فلم چې دا کوم موضوع خو خکړی دا د امن او مذهبي یکجهتی د غشانت چې کوم موضوعات تاسو خو خوي بیا د اعظم خان رور چې دی زم غوریدون کې دی هغه په فیسبوک هم دا پوسټ کړی دی چې کوم کیسه قسمه رپورټینګ تاسو د پاره د دلچسپي وړوي نو ولې تاسو دغه سي انتخابوي د موضوعګان او بیا دا باندې خبر ورکولو کې تاسو ته خصوصي مسلې رازی لکه اوس کو مذهبي یکجهتی باندې تاسو خبره کوي نو لګه حساس حس او نازکه موضوع ده غړل کیږي نو د دې کې تاسو سره مسلې خو نه مخه ترازی
جی بالکل ولې نه مسلې مخه ترازی دا څنګه لچ مسلې مخه ترازی ما څه ټایم کې زیات رپورټینګ کولو چې کوم دلته کې زمونږ اقلیتی چې کوم اقلیتی برادرۍ سره تعلق لري چې خلک دا غي مسلې پورته کولو ما کوشش کولو نو ماته دا څه ځنی مسلې پکې هم مخه ترغلي ویل کما ته به ویل کې به چې لکه دا ته په کوم سایډ باندې روانې دا ته په کوم دغه باندې کار کې حالانکه دغه خلک هم چې کوم دي دا غي هم مسلې دي دا غي مسلو ته هم پام لرنه پکې دا چې کوم یو کار دی نو دا چې ډیر زم چې د نش پر دی چې کوم د امن د پاره او مذهبي هم اهنګي د پاره کوم خلک کار کوي بیا یو دوا خویان دراوتی دی او هغه لګیا دی د مذهبي هم اهنګي د پاره کار کوي نو دا ډیر ډیفرنت یو ډیر بدل شانتی کار دی په کار د ماوی چیرې دا سیستم کوم دی دا نړۍ ته او خود لشي چیرې په زمون پټولنه کې داسې ښه کارونه هم کیږي صحیح ده چې ښه او بد کارونه په هر ځای کې کیږي موږ همیشا د بد کارونو چې کوم دی چې څه مسله راشي دا غیر رپورټینګ کوو وای ناٹ چې کوم ښه کارونه کېږي چې هغه هم مونږه دنیا ته پرتا ده کو چیرې دلته کې ښه کارونه هم کېږي او بالکل په داسې قسمه موضوعاتو کې دا ډېر حساس موضوعات دي نو په دې کې چې کوم دې بیا ډېر زیاتې مسلې مخې ته راځي خلکو ته او ما ته هم مخې ته راغلي.
صحیح ډېره مننه خالدې تاسو سره خبرې جاري ساتو او اورېدونکو سروې خپرونه اورې یو لنډه دمه اخلو دا خپرونه لا ختم نه ده د پروګرام پر وروسته برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست. سروې خبرونې ته یو ځل بیا خره اغلاس ملیحا میرزاده مو ما سره د پیښور نه خالده نیاز ملمنه ده چې یو خبریاله ده. خو خالده ستاسو د لیکلو طرف ته برا شو تاسو لیکل هم کوي دا به تاسو کو چې څه قسمه موضوع ګان تاسو خوښوي د لیکلو لپاره او بیا تاسو افسانه هم لیکلې دي دوه کتابونه نو پاغیم لګرنا واچوي.
جی زه زموږ ډاکټر چې کوم زه چې کله لیکل کوم نو زه دا لیکل ډیر کم کوم لکه کرنٹ افیئرز باندې هم زه لیکل کوم خو زموږ زیات چې کوم لیکل لیکل چې اوس ما ته محسوس شي زموږ زړه باندې هغه ولګي هغه ضروری نه لکه هغه ما خفه کی کله چې اوس ما خفه کی یا ما خوشاله کی نو بیا زه هغه موضوع باندې لیکل کوم خو که څه د سټوري خبره او کومه صحافتي چې کوم زمونږه خبرونه وي نیوز وی نو هغه زه زما زیاتره کوشش دا وی چې زه وومن امپاورمنت باندې ټیکنیکل کوم او دین علاوه چې کوم زنانو سره ریلیټډ دي باندې هم الګ ما کار کړی دی او ماینورټیز باندې هم ما کار کړی دی او زیات زما چې کوم فوکس دی نو هغه وومن امپاورمنت
د ښځو ځواکمنی په دې باندې تاسو توجه ده. جی او د ښځو حقونه
او دین علاوه تاسو د افسانو خبر نو اغه حوالی سره وزو ایم چې اغه ما ورکوټ شانتی افسانی می دولي کلی دی یو چې کم دی په دې خپل ټونه نکی ګورم نو لفظ پی غور چې کم دی دا ډیر زیات دی ربی پی غور د وژن چې کم دی د ډیرو خلکو ژوند چې کم دی په آزاد کې شوی دی یا ډیرو خلکو چې کم دی اغه ژوند بیللې دی ربی پی غور د وژن اولی چې کله په دې پښتنه ټولنه کې څوک چاته د څه د سی یو سی دم داسې شي چې هغه په هور ورته کې نو بیا هغه خبره چې کم دی لاړ شي د غیرت طرف ته او د غیرت پناه چې کم دی بیا موږ کتلې ریچ بلته ډیر زیات څه کتو نه کیږي او هغه کې چې کم دی زیات تر شمیرا د زنانه وي او دا سلسله اوس هم روانه ده دا سلسله چې کم دی دا ختم شي نه ده بل چې کوم زما افسانه ده نو هغه ما په د ډډن لور چې کوم دی هغه تما دا سرلیک ورکړی دی هغه ما په دی باندې لیکل کړی دی نو هغه ما کوشش کړی دی په افغانستان کې چې زه دغه چې کوم خلک دی دغه چې کوم زنانه دي دا هغه چې کوم ستونزې دي ټولنه چې هیڅ رقم چې تم سلوک کوي نو هغه لګد اغه کیسه می جوړ کړی دا اغه چې کوم دی ما لګ خود نه کړی دا چیرې دا خلک چې کوم دی دا د عزت مستحق دی او دا د مونږه لکه مونږ څنګه په کار دي چې موږ ټریټ کوو ولې چې د خلکو سره زموږ د ټولنې د وایي هغه څنګه ده
ډیر ښه ډیر ښه ډیر خبره ده تاسو د افسانو ذکر مو کو پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی خالد تاسو امریکا ته هم تلې وې د غشانس سکالرشپ وو جرمنی ته ملاړې بهر ملکونو ته لاړې د کار په سلسله کې د زده کړې په سلسله کې ځان سره مو هلته د خپل وطن نه څه پیغام وړل د هغه تل نم څه تجربه د ځان سره راوړه لنډو ټکو کې کوی وای
جی جی زما ډیره ښه تجربه شوی وه هلته ما ځان سره دا پیغام یوړو چې کومې پښتنې زنانه دي هغه هم د نورو زنانو شانتې یا د چې کوم سړي دي د هغې شانتې هر څه کولی شي هغې توان لري او د هلته مې ځان سره دا پیغام سیز راوړو چې عمده د سیز چې ما ته نور هلته نه همت ملو شو چېره زه چې د کلي یوه زنانه یم یوه جینۍ یم ځان څه کولی شم نو هر زنانه چې کوم دی هر څه کولی شي بس لږ شانتې همت پکار دی.
نو دا دې په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی خالد، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. زما ډېرې پوښتنې د اوریدونکو ډېرې پوښتنې پاتې شوې. په فیسبوک باندې ډېر پیغامونه راغلي دي، بخې ما د هر چا نوم غستلې نشو، خو ډېره ډېره مننه چې چا هم ستاینه کړې ده، د دوی سلامونه تاسو ته وړاندې کړي دي. بس په اخره کې به خالد تاسو نه تپوس وکړو چې ټولو اوریدونکو ته په تېره پوښتنو خویندو ته بس تاسو څه پیغام وي؟
جی ډیره زیاته مننه ټولو اوریدونکو کتونکو هم، او تاسو هم ډیره زیاته مننه چې مالا مکره کا دغه یو پیغام باور کوم چې زوین چې صرف د ناغه زما پیغام دی، زما چې کوم رونه دی هغه ته هم زما پیغام دی. چیرې تاسو په خپل زنانو باندې لږ شانتي اعتماد وکړي، هغه له هغه تاسو همت ورکړي چې هغه څه کول غواړي چې هغه هغه ته پریږدي. نو زوین چې بیا د زنانو چې کوم مسلې دي زیاتره حل شي، هغه به هر ځوځي هغه به خود مختار شي، او هغه به چې کوم د کور هغه معاش دی هغه کې به هم خپل کردار ادا کولی شي.
ډیر ښه، بس ډیره ډیره مننه خالد نیاز چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې سو غستا. الله دې وکړي چې په مستقبل کې تاسو ته کامیابی ملاو شي. دغه شان ډیر مننه، ډیر مننه اوریدونکو. دا و د پیښور نه خالد نیاز چې را سره په خبرونه کې خبرې کولې. مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. پر اتلونکو خبرونه کې به د نورو ملمنو سره د دې کار ژوند او تجربو په اړه خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
کڅوک را کاندي دنیا او خوبا دوانا عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سرا غلي يو اختف دي قدرس جهان ورنا کم څوک په فقیر شمیری فقیریم کم څوک په فقیر شمیری فقیریم کم څوک په امیر شمیری امیریم
کم څوک په
دل برو صدقی لری خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر کردگار قدر ہم لرا بولے نور لمی بولے دنیا دار
پا دنیا پسے ظاہر اما
حسنا چھے پا دنیا پسے ظاہر اما
کم چھو پا
مشال ریڈیو لتا سو سردہ پا ہرا گڑے ہرا لحظہ او ہرا شیبہ کے